द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
مسه اوریدم خدا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا د جمعې ورځ کال 2018 د جولای د میاشتې یو کم ډیر سمونه ته ده په پاکستان کې وخت څه دی د ماخستن 8 بجې په افغانستان کې ونی می او دلته په واشنگټن کې د ورځې 11 بجې څه دی د وایس اف امریکا دی ریډیو یو واسطه خبری خبرونه کې زیم تاسو قربانا کوم کاکر
او زه محمد اکرام
تاسو ته په خبرونه کې شرغ لاست ویو د خبرونو تفصیل درته وړاندې کوو خو ول غوښتې د خبرونو سرټکو ته
د پاکستان قومي اسمبلی په انټرنیټ د جرمونو مخنیوي لپاره د سایبر کرائم سپیل منظور کړی دی پاکستان کې د بشري حقوقو ډلې په دې باندې اعتراضونه کوي چې دا به په هیواد کې د ازادۍ په اظهار باندې بندیز لګوي
کہ ہم اس سے کلی طور پہ مطمئن نہیں ہیں پر موجودہ صورتحال میں قومی اسمبلی کے بل پہ لوٹ جانے سے ہم نے بہت بہتر اس کو کیا ہے
دا پاکستان سینٹ کې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو غړو په فاټا کې د ریشنلایزیشن په نوم تګلارې لاندې د 1500 پوری سکولونو بندولو بل رد کړی دی
خوبو سفر مو د پاکستان په نورو ضلعو په سټنډر خوب نه یو قبایل په دې وجه نه مودي مخالفت کوو اول تاسو ته ترقی ورکو علاقې ته روډ فور کې برابر کوئی کمیونیکیشن سیستم یې برابر کوئی په دې وجه نه مودا غاسیزونه مو هایلایټ کوو
او د امریکای پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن د زیارت پښپا د صدارت لپاره د ډیموکرات ګوند نامزدګي قبول کړي او ولیدي په یو مذهب به هم بندیز نه لګوي او دا چې د ترخکری مخنیوي لپاره به د امریکایانو او اتحادی ملکونو سره په شریکه کار کوي
We will strike their sanctuaries from the air and support local forces taking them out on the ground. We will surge our intelligence so we detect and prevent attacks before they happen. We will disrupt their efforts online to reach and radicalize young people in our country.
د پاکستان سینټ غونډه نن د انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره د سایبر کرائم بل کال 2015 منځوري ورکړی دا او نوې مجوزه قانون کې په انټرنیټ کې د ترهګرۍ کرکه خورولو فرقیزه جګړو او د کم عمر ماشومانو سره د زیاتې په اړه د 14 کاله بندیز یا 10 ملیونه روپو یا بیدد وړو سزاګانو منځوري ورکړ سوې ده د انفارمیشن ټکنالوژي مرستیالي وزیر انوشا رحمان ویل دي د انټرنیټ د لارې د جرمونو لپاره د دې وړاندې د سیمو سره قانون نو سینټ کې د مخالفت ډلو مشر سینیئر سینیټر اعتزاز حسن وایي د بلزا پورا نه دی مطمئنه خو د قومي اسمبلی په پرتلابه پکې ښه بدلونونه راوستل سي د مدني ټولنې په سایبر کرام بل سختي نیو کې کوي او وایي د نوي قانون د لارې به د خلکو په اظهار ازادي بندیز ولګول سي
د پاکستان سینټ کې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو غړو په فاټا کې د ریشنلایزیشن په نوم تګلارې لاندې د 1500 پورې سکولونو بندولو بل رد کړی دی د قبایلی سیمو سینټرانو ویلي په قبایلی سیمو کې د تعلیم کچه ډېره کمه ده او د حکومت دغه ګام به په وروستو پاتو علاقو کې د ماشومانو تعلیم نور هم اغیزمن کړي حکومت دغه تګلارې لاندې په قبایلی سیمو کې د یو خاص فاصلې دننه د هغه سکولونو بندولو پلان لري چې پکې د ماشومانو شمیره د شپېتونه کموي
د پنجاب حکومت پولیسو ته د لشکر طیبه کارکنانو په ذات سخت قانونه پورته کولو امر کړی دی ملګرو ملتونو په دغه ډله په کال 2008 کې د هند ښار ممبئی کې د ترهګرۍ بریدونه وروسته په سرې بندیز لګولی وو د پاکستان په حکومت تورونه لګول کیږي چې دغه ډله په ښکاره په هیواد کې چندې او سرمنی ټولوي خو څوک هم ږغ نه ورته کوي په دې کله تفصیلات راکوي زموږ خبریاله رابعه پیر
د دغه تنظیم په ضد چې په پرانیسته په ټول هیواد کې فنډونه راغونډوي د پنجاب حکومت دغه ګام په اړه دفاعي څېړنکاره عائشه صدیقه وایي
جماعت الدعوا جو ہے حافظ سعید ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں یہ مختلف نام بدل بدل کے تو کب سے تماشا چلا آ رہے ہیں
حافظ سعید او جماعت الدعوا د مدیر رہی سے نمونہ بدلوی او کار کبھی لشکر طیبہ او جماعت الدعوا تنظیمونه یو دی حکومت وایي چې یو د جنگ لپاره او دویم یوازې د فلای کارونه او د تعلیماتو لپاره دی نو دا خو مختلفی پردی دی چې پرې اچول کیږي دوی ته پکار دی چې په ریاست کې ځای ورنکړی سي او ټول هیواد کې چې کم دوی کارونه کوي د هغه اجازه ورنکړی سي پنجاب حکومت وخت په وخت دا وی کړی چې په صوبه کې د تراګرو په ضد تر ټولو زیات عملیات کیږي خود سیڑن کاران تر مخم زکانی حقیقت دا دغه دا وسخه بالکل مختلف دی. نه یوازې دا بلکې څه مودې وړاندې په اسلام آباد کې د کشمیر په معامله د ټولو وفاقي اتارټیز په موجودګۍ کې دوی لوی جلسې هم کړې وې. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوه رادیو ده.
د پاکستان د سرحداتو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ وای په هیواد کې ژوند کوونکو افغان کډوالو ته به د روان کال دسمبر 1 نیټې نه ورخوا د پاتې کېدو وخت نه ورکول کېږي. نوموړي د سینټ غونډې ته ویلي حکومت د افغان کډوالو خپل هیواد ته ستنېدو لپاره پلان جوړ کړی دی. عبدالقادر بلوچ ویلي کابل کې د افغان چارواکو ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر چارواکو سره په وروستۍ غونډه کې فیصله شوې ده چې د افغان کډوالو رجسټریشن لپاره به افغان چارواکي په خپله د پاکستان سفر کوي. ریپورٹ پی د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال پیر بلا چاره کوي.
د تیر زیارت پروز د سینټ غونډه کې د سینټرانو له خوا د افغان کډوالو په اړه پښتنو په جواب کې وفاقي وزیر ویلي چې پاکستان کې دا وخت 25,000 افغان کډوال میشته دي چې پکې 45,000 کډوال رجسټرډ دي او ورته پاکستان کې د اوسېدو قانوني اجازه ملو شوې ده. وفاقي وزیر ویلي چې د پاکستان حکومت روان کال اخیرانه نیټې پورې رجسټرډ افغان کډوالو ته پاکستان کې د اوسېدو قانوني اجازه ورکړې ده او دغه میاد حتمی ده او د خبرداري ورکړې د چې د دې میاد تیرېدلو وروسته به افغان کډوال په پاکستان کې نور اوسېدلو ته نه پرېښودل کېږي. روان میاشت په 19 نیټه د پاکستان مری علاقه کې د پاکستان، افغانستان او د کډوالو د ادارې درې پریزه غونډه ترسره شوې وه چې پکې پاکستان کې میشته افغان کډوالو ته د روان کال اخره پورې قانوني اجازه ورکولو په حق له لوزنامه هم لاسلیک شوې وه. بلوچستان کې د طالبانو پخوانی مشر اختر منصور امریکایي ډرون حمله کې د وژنې وروسته پاکستان کې د افغان کډوالو په ضد په ریاستي کچ د سخت رویې مظاهرې په لیدو کې راځي او د ملک په مختلفو برخو کې د حکومتي چارواکو د لاسه دغه کډوالو د زورولو واقعیات رامنځته کېږي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
افغانستان کې د زیاتېدونکي هوایي بریدونه امریکایي عسکرو ژوبل کېدل او د دغه هیواد کې پراخه اختیارات څرګندوي چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو راکمولو پلان پر ځای د نورو فوزونو زیاتول پکار دي. د امریکایي مشر جنرال ویلي دي چې روان کال افغانستان د ترهګرو او یاغیانو ځای بچولو او د افغان حکومت سره په مرسته کې 400 بریدونه ترسره کړي دي.
د امریکې په خوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن د زیارت پښپا د صدارت لپاره د ډیموکرات ګوند نامزدګي قبول کړې ده او په اولسیه د چیلنجونو مقابله لپاره د یو کېدو غږ کړی دی. 18 کلنا کلینټن د امریکې په تاریخ کې اولنۍ ښځه ده چې د هیواد د یو غټې سیاسي پارټۍ لخوا د صدارت څوکۍ لپاره امیدواره ټاکلې شوې چې مقابله به یې د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ سره وي. د امریکې فلاډلفیا ښار کې د ډیموکرات ګوند کنونشن ته د وینا په وخت هیلری کلینټن د خپلې تګلارې غټ ټکی وړاندې کړل. نوموړي وویل امریکې ته راغلي په میلیونونو خلکو ته شهریت ورکولو لپاره به لار هواروي او زیاته کړه په یو مذهب به هم بندیز نه لګوي او دا چې ترهګرۍ ته شکست ورکولو لپاره به د امریکایانو او اتحادي ملکونو سره په شریکه کار کوي.
په ترکیه کې د ناکامه فوځي کودتا وروسته په تورونو کې د نیولو او نوکری زخه برطرفه کولو کارویانو کې زیاتوب د وجې د امریکا او ترکیې استراتیجیکي اړیکې توجنې سوي دي. د فوځي کودتا د هڅې وروسته د ترکیې حکومت په امرانه ګامونه اخیستو باندې واشنگټن سختې اندېښنې ښکاره کړې دي. د خارجه وزارت ویان جان کروي د ترکیې فوځي کودتا کې د امریکا لاس لرلو تور خندا بلي.
په شام کې د ملګرو ملتونو د امدادي ادارې مشر سټیون او براین ویری د الیپو خار امدادي لار دی خوندې او ساتلې شي او د خار ندې هیڅوک هم په زور نه وستل کېږي. هاغلی سټیون دا خبره د روس د هغه تجویز په خبرګون کې کړې ده چې ویلي د الیپو خار نه د ټول عام خلک او هغه وسلبال چې وسله کېږي او وستل شي. او د شام د تونلاري ډلې جبهت النصره مشر ابو محمد الجولانی اعلان کړی دی چې د خپل ګوند تال قاعده نه جدا کړی دی. دا اعلان د زیارت پورس په الجزیره ټلویزیون باندې کړی دی. په کال 2012 کې د جبهت النصره د جوړیدو نه پس ابو محمد الجولانی په اول ځل په ښکاره باندې دا خبرې کړې دي.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر منوریدون کو دا وایس اف امریکا ډی وډی ډیو یو ساته خبری خبرونه دا او دا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه نه خپنی غدر ته وړاندې کو. په خبرونه کې به تاسو ته په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورټونه وړاندې کو. خو ول ریپورت د پاکستان څخه چې رسید پاکستان سېنات غونډه د انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره د سایبر کرایم بل کال 2015 منظوري ورکړی ده. په دې حق لنیو کې هم سوي دي او تفصیلات په درته وړاندې کې زموږ خبريال الیاس خان.
سینټ نن د لانجمن الکترونیک جرمونو د مخنیوي یا سایبر کرایمز بل د شمیر بدلونونو سره منځوري ورکړی دا چې لمخه باید د انټرنیټ د لارې ترهګری کولو، کرک خبرولو، ویناګانو یا مذهبي یا فرقایزه بنیادونو باندې جګړې یا کرک خبرولو والو او د کم عمر ماشومانو سره زیاتې کولو، د دوی پر ضد په انټرنیټ مهم چلولو د پاره د 14 کالو د بند او د 10 ملیون روپو جرمانی یا د دواړو سزاګانې تجویز کړې شوې دي. دا بل د انفارمیشن ټیکنالوژي مرستیالي وزیر انوشا رحمان خان نن سینټ ته وړاندې کړو. په بل کې د الکترونیک جرمونو خپرولو لپاره یو شمیر سختې سزاګانې او درنې جرمانې تجویز کړې شوې دي. په دې موقع مرستیالي وزیر اووی،
پاکستان میں اس وقت جو انٹرنیٹ کے اوپر یا سائبر ایریا کے اندر جو کرائمز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے کوئی مربوط لیجسلیشن موجود نہیں ہے.
چې په هیواد کې د سایبر کرایمز مخنیوي د پاره څه قانون موجود نه او ضرورت د دې خبرې او چې په دې اړه د قانون سازی وکړي شي او داسې مجرمانو ته د سزاګانې ورکړي شي.
کې بعد یې ایک بہت ہی افسوسناک پشاور کا واقعہ پیش آیا ای پی ایس کے اوپر 16 دسمبر، اور اس کے نتیجے میں نیشنل ایکشن پلان میں ہیٹ سپیچ اور گلوریفیکیشن آف افینس کی اس کا ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ تھے.
دی او جی د پیخور آرمی پبلک سکول د خنړی پیخ نرستو په ملک د تراګری د مخنیوي د پاره چې کوم کامی تګلارا یا نیشنل ایکشن پلان د ټول سیاسي ګوندونو په سلا سره جوړ شوی وو، په هغه کې هم د دې قانون جوړولو باندې زور ورکړی شوی وو. د او ایچ د دې بل په اړه د بیلابیل تنظیمونو او خلکو شکایتونه وو، خو د قومي اسمبلی بل کې اوس یو شمیر بدلونونه شوي دي او د دوی تحفظات لرې کړی شوي دي او هڅه شوې ده چې دا بل د یو بېګونه انسان پر ضد استعمال نشي. د دې بل تر مخه د انټرنیټ غلط استعمال او ډیټا ته په غیر قانوني توګه رسیدلو باندې د 3 کالو بند او 1 ملیون روپو جرمانې تجویز کړې شوې دي او د الکترونیک جرمونو باندې به اوس سزاګانې ورکول کیږي. د دې لپاره به خصوصي عدالتونه جوړول شي او دې عدالتونو کې به الکترونیکس آلی اوس د شهادت په توګه منل شي. البته دا بل به په پرنٹ او الکترونیک میډیا نه لاگو کیږي. په دې موقع سینټ کې د مخالف ګوندونو مشر اعتزاز احسن ویناوا،
کہ ہم اس سے کلی طور پہ مطمئن نہیں ہیں، پر موجودہ صورتحال میں قومی اسمبلی کے بل پہ لوٹ جانے سے ہم نے بہت بہتر اس کو کیا ہے.
چمونګه د دې بل نه په مکمل توګه مطمئن نه یو، خو دې بل کې یو شمیر بدلونونه شوي دي او دا د قومي اسمبلی نه پاس شوي بل نه ډیر ښه بل دی او هغه خلک چې په دې نیوکې کوي زه دوی سره اتفاق نه کوم. د اوی چې ترهګر اوس مواصلاتو یا انټرنیټ داسې استعمال کوي چې په خپلو مقصدونو کې کامیاب شي، نو دې لپاره د داسې قانون راتلو ضرورت وو. اعتزاز زیاته کړه چې دا قانون نور بشر دوسته د جوړولو ضرورت دی، خو د انفارمیشن ټیکنالوژي صنعت، مدني ټولنې او د انټرنیټ صارفینو د پاره کار کولو ادارې په دې بل باندې سختې نیوکې کوي او وایي چې دې کې یو شمیر داسې شکونه دي د کوم چې غلط استعمال یا تشریح کېدای شي او دا که حکومت وغواړي د خلکو په نظریاتو خیالاتو باندې د سینسرشپ په لار قدغن لګول شي او دا چې دې بل کې قانون پر ځای کولو ادارو ته بې درېغه اختیار هم ورکړی شوی دی د کوم چې دوی غلط استعمال کول شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی او اوس هم زمونږه همکار شعیب زاده د سینټ کمیټې د هغه کمیټې د چیرمن سره خبرې اترې کړې دي چې د سایبر کرایم سپل ته یې کتنه کوله. نوموړی د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر هم دی شاهي سید سره دا خبرې اترې زمونږ همکار شعیب زاده کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
او د مصالحې چې چا کمپټیشن چې تاسو غوښتل هغه موږ غوښتل او هغه موږ دې نه بیا مواد غوښتل دي خو سره وای نه چې ماده دینه مادر فدرال ادیشن آزاد ته دا هم ممکن نه به قانون څخه ګټه پاتې شو اوس هم د خلک به وځي دا تاسو زومره دا شسته مضبوط کو داسې نو ازاده خو کوم کړې چې دې چې بده یو سره هم ګرځار نشي ولې چې سړي د ګرځارو اختیار هم عدالت په ورته دې باندې مه عدالت نه چا کمپلین وکړو دا ډایرکټ یو لاره ده چې عام کیسې چې پولیسو کمپلین وکړو پولیس ډایرکټ دي دا داسې بنه وي دا به نو ډېر سره چې کمپلین دي دا به نو بیا عدالت دي او عدالت نو پرمیشن علي دا ما دې دا یا دا سازمان څخه ځاتې شي وي یا دا چې نو دا نه کوي زما خل او داسې کمپلین نو ولو شو بو یا دا دې نه نه کړو ولو شو بل ځخ فال دې چیرمن دی چې کومه ټایمه او زه په خپل دې کې بیا به ولې دا چې بل مونږ کوو چې هغه زموږ عام نو ولو یا دا غټو شو خلاف استعمال شي دغه ځایره خبر راځي چې بډای د نړۍ د ملګرو په ټوله نړۍ کې ورته دي چې دا سایبر کرائم بل او تاسو په دې چې څومره خلک پرې دي بلیک میل شو څومره ماشومان زنانه او جنکو خو یې خودکشي وکړلې نو د دې حالاتو په مطابق موږ څنګه د خلکو اوایرنس نشته موږ د خلکو اډوکیشن نشته دا غلط مشکلات دي چې موږ دا وایو چې د بیگونه خلک عام یو سره لري چې هغه ته د انټرنیټ سره صحیح نو لیکن هغه د هغه معلومات نشته نو هغه سره موږ بالکل سیفګارډ ورکړلې د هغه کې بن اړیو څه دا احتیاط وکړي د پبلک ورډ لپاره چې سماجي د پبلک ورډ په کاته کې څه خبر راځي زموږ د پی پی سی الریډي په دې کې کوم نه نو دا غي د مطابق د 39 پاند د ورکړې شو د هغه په 50 لپاره دا چې مناسبه چې په غلطه یې ابدي باندې راشي یا یو سره یو کار دی او په ګډ پېد کې د پبلک عوام نه پېدې لپاره یا دا چې یو غلطه ده برای د روغو ویدو لپاره کوي نو په کار ځای چې هغه د سیفګارډ وي هغه ټول د مشاهداتو د ما په کال داسې دي چې زیات چې کوم تاسو هغه دي زیات او اولاد ان جوز دا او کوم ان جوز چې د بار د پاره کار کوي او په دې کې خاص کل کمرشل پوینټ شامل دي دا غیر د وجنه د خلکو هټ ته بزاد لري چې هغه د غوړي چې په مونږه د قطغن مله کوي لیکن ځینې چې زونه داسې دي چې هغه زموږ په ملک کې منه دي زموږ د اخلاقیات زموږ د مذهب د مونږ مطابق منه دي لیکن بار ملکونه په دې ډول اکشن نه لري زیاده خبره راځي که دا من نه غو صاحب کله باندې من کارونه کو او په دې مو څه خبره نه نه غو نو ما در په دې دغه چې کلم شو غزار شي دي په هغه تاسو باندې زما کتلې چې په دې سوشل میډیا کې کوم کوم کارونه کیږي او کوم الزامات او کوم خلک غوډه څه پاین لري او بل څه کوزه غټه خبره ده چې د نړۍ کوم ځین مثال ګوګل دی یا فیسبوک دی دې مو سره د صحیح نشته په دې سره هغه خپل یو شی چې ولې شي لیکن بیا ته هغه دې کول نه دې کول په خبره بیا دنیا منډي وي یو ته وي بل ته زموږ راځي کنټرول نشته لري دغه مونږ ډېر وګورنه د پاکستان په څیر چې د دې سمګې لیکن په دنیا کې هغه شی به چلیږي او بیا هغه الله سو شنو دې سو سلی هغه پر نوښت کار پر خلک استعمالوي زهره خبر چې دې لپاره دا د مونږ ضرورت دی دا د خلکو د عام ضرورت دی دا به واحد دی چې په دې کې به نور وګورو په سب چې مونږ شامل شو چې کوم وګورو د خپل د عوام لپاره مونږ د پاکستان موجه عوام ته هم پدې یو سہولت مې چې عوام پدې کې بلا وجه رغړل نشي شاید
سب ډېر مهرباني
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
قدر مون اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه درته وړاندې کوو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه او یو بل رپورت درته وړاندې کوو د پاکستان سینټ کې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو غړو په فاټا کې د ریشنلایزیشن په نوم تګلار لاندې د 1500 پوری سکولونو بندولو بل رد کړی دی دا بل څه دی او کوم سکولونه بند کولو هڅه کیږي په دې اړه تفصیلات راکړئ زموږ خبريال ارشد مومند
تیر ورځ د سینټ اجلاس کې د قبایلی سیمو سینیټرانو په پاټا کې د سکولونو ریشنلایزیشن پالیسۍ مخالفت کړې سینټ اجلاس کې برخه اخیستونکو سجاد حسین توري وای چې وړاندې پاټا سیکریټریټ دغه پالیسۍ په اړه دوی ته بریفینګ ورکړیو خو سیکریټریټ چارواکو د دوی تجاویزو باندې غور نه و کړی او پالیسۍ منظور کړې و چې تر مخه به قبایلی علاقو کې 499 سکولونه بندیږي سجاد حسین توری وای د سپران وزیر ورته باور ورکړي چې هغه ګام به نه پورته کیږي چې قبایلی سیمې د کون کې تری متاثر کیږي سجاد حسین توری په وینا قبایلی سیمې رستو پاتې دي او تر سوچ د ملک نورو برخو سره سیالي کې نه یو شان شوي دغه سی پالیسي به نور هم د پرمختیا مخاوني سي نه غوښتل
چې د نن داسې مسلې دي دشمنیانه دي قبایلو او علاقې کمیونیکیشن نشته روډ نشته اول خو روډز په کار دي چې کمیونیکیشنز پیدا شي، هغه نه بعد کته سکولونو ریشنلایزیشن پالیسی کوي جوړه کا، خو په اوسه پورې موږ د پاکستان په نورو ضلعو په سټنډر خو مو نه یو قبایل، په دې وجه نه موږ مخالفت کوو. اول تاسو ته ترقي ورکوئ لکې ته روډز ورکې برابر کوئ، کمیونیکیشن سیستم یې برابر کوئ، په دې وجه نه موږ دغه سیزونه مو هایلایټ کوو.
تعلیمی چارو ماهر عمر اورگزی وای قبایلی علاقو کې 15 لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي، چې پکې 15% جنکی دي، او دغه لوی علت د تعلیمي ادارو کمواله او موجوده سکولونو کې د اسانتیاو نشواله دي. عمر اورگزی په وینا حکومت د قبایلی سیمې ماشومانو مستقبل خوندي کولو په غرض خپل پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي.
دا
پاتر چایلډ رائټ موومنٹ مشر زرلی پریدی وای چې په سینټ او پارلیمنت کې د قبایلی سیمې ولس په مسلو ډیر کم بحثونه کیږي. خودوی خوشبینه دي چې قبایلی سیمې پارلیمنټیرین او سینټ غړي به دغه پالیسۍ ختمولو لپاره خپلې هلې ځلې جاری وساتي.
حکومت خپل پالیسی واپس واخلی، ندی طرف فاٹائی معشومان و مستقبل جتوی خبری خطر سرخ سب لڑکی اور نئی نمون اخبل سٹرگل یا اخبل جاری سر تو فاٹائی معشومان حق نہ پارا دا تعلیم نہ پارا مختل
قبایلی علاقو کې د هیواد نورو برخو په نسبت تعلیم کچه ډیره کمه ده، او دلته په تیرو لسو کالو کې خوشه 1500 تعلیمي ادارې د وسلوالو لخوا ورانې شوي، چې زیاتره پکې اوس هم ورانې پرتې دي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
وایس اف امریکا دیو ریډیو
مستاسو په ټوله نړۍ کې په وپاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د وپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com
دا د وایس اف امریکا د ریډیو دی. که یو خاطه د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې د ریشنلایزیشن پالیسۍ لاندې د ځینې سکولونو بندولو پلان لري چې په کې شمیره د شپېتو نه کمه وي او په یو خاص ریډیس یا فاصلې پورې د بل سکول سره نږدې وي، خو بل خواته په قبایلی سیمو کې پرایویټ یا شخصي سکولونه هم دي. د باجبل په قبایلی سیمه کې یو شمیر شخصي سکولونه دي چې پکې ماشومان زده کړه کوي. زمونږ په دغه سیمه کې خبریال د عرفان الله جان د دغه سکولونو د استادانو سره خبرې اترې کړې دي چې هغوی کومو مرستو ته ضرورت لري او دغه سکولونو کارکردګي څنګه ده. د دوی دغه خبرې تاسو ته وړاندې کوو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو محترم او قدرمند اوریدونکو، دا وخرا سره د باجوړ ایجنسی د پرایویټ سکول اسوسیشن صدر بادر سید صاحب دی، او دیسرا سلطان محمد صاحب هم دی، دیسرا شالتی صاحب دی. دی ونه خبرې کو چره د پرایویټ سکولونو چې کوم دی دلته سم مشکلات دي سر کله مشکلات راته چې تاسو سمره سکول نه دی په باجوړ ایجنسی کې پرایویټ او ماشومان پکې سمره دي.
مننه عرفان الله جان صاحب، زمونږ سره په باجوړ ایجنسی کې تقریبا 115 سکولونه دي، او په دې کې اراؤنډ اباؤټ 42,000 سټوډنټس زیر تعلیم دي. نو ته سوچ وکړه چې یاره دومره سټرنګت زموږ سره د ماشومانو او دومره سکولونه دي، او بیا که تاسو لږ پس منظر ته وګورئ نو په دې علاقه کې خه کافی لکه افراتفری تیر شوی دا کافی سکولونه دي چې هغه وران شوی دي کافی سکولونه دي چې هغه بنیادی چې کوم ضرورتونه او هغه مطلب دا چې لکه دا غوي ختم شوی دي نو غټه خبره ده چې منګه سکولونه په دې د شتګردي چې کوم دا جنگ ودل ته په باجوړ کې شروع په دې کې من کافی سفر شوی استو زمون سکولونه سفر شوی دي نو دلته چې کوم پروجیکټ دي که پرس کا په دې سېکټر کې زمون سره کومک وکي چې چا کامره نه یا پرس کا باثروم یا پرس کا مثال دا چې نور انفراستراکچر قسم مثالی او دغه سلسله کې زمون سره تاونو کې مداوت دی مننه ځکه چې دومره سکولونو هغه منیجمنت او هغه تنظیم او انسرام کول دا واحد او غم تاسو ته پته چې زیات تر غریبانو کول او کړی دي نو دا غوي د وسنه باس ټیم کې باري هغه بیسک فیسلټیز چې کوم دي ورکول دا غوي د وسنه باري نو په دغه سلسله کې زمونږ سره د دې سکولونو سره مدد وکي او دا تعلیم چې کوم دي تاسو ته پته چې دی په ذریعہ باندې امن راځي تعلیم چې چیرته نه نو الته امن نه الته بدامني نو زمونږ کوشش دا چې نو سکولم کول او خو ستونزې ډېر زیات دي نو په دغه سلسله کې زمونږ سره داسې مخیر حضرات هغه سکولونه چې هغه حقداري او دغه سره لګ کومک وکړي نو ډېر بخښي
ستاسو سره درته چیرې ماشومان ته د تاسو د سپورت سره فیسلټی ورکوي
ډیر مننه ډیو ریډیو تقریبا 42,000 شاګردان دي او د دې د جسمانی یا د فزیکل ایجوکیشن ډیر زیات مسائل دي ګورنمنت خو خپل سکولونو ته او انجوګان هم دا سکولونو پروجیکټ سامان هم ورکوي او دا غي فیسیلیټیټ کوي خو بدقسمتي دا چې دا هم د قوم بچی دي او دوی ته هیڅ پاملرنه نه کوي نو کو ګورنمنت او انجوګان دا د پاملرنه کوي دا فیسیلیټیټ کوي ډیر خبوی او ډیره فائدہ به وشي دي د ماشومان ته ځکه دامن نه قوم بچي
سر جی دل تر ته شیلتی سولال له سوکشي جان سیکریټری د پرایوټ سکولونو د باجوړ ایجنسی اسه مشکلات د شیلتی سول پرایوټ سکولونو ته
جی مشکلات خو مونږ ډیر زیات یو خو زمونږ ټول اول خبر ده چې د علاقه ډیره پسمنده علاقه ده لہذا دلته هغه سہولیات زمونږ سنشته بسکولونو کې نه د والدینو نه وس کیږي چې سټوډنټان دی ورکی نو لہذا موږ دا مطالبه کوو چې کم سه کم د عام سکولونو سره کم دغه کې د حکومت سره کې فاندینګ وي تکي چې زمونږ دی غریب دیو ته موږي لہذا ځکه چې زمونږ څومره سټوډنټان دي د غوې د سکالرشپ بندوبست نشته لري بهر هغه چې کم دی جنسینه بار بل فرص چرتزي یا نور ثبوت دي ایجوکیشن د لپاره چې خو سکالرشپ باندې دا وته داخلي ملي شي بخو کالجونو کې بخو سکولونو کې ځکه موږ دلته الحمدلله ډېر ښه رزلټ ورکوي تا زمونږ رزلټ چې کوم ډېر ښه ده کارکردګي زمونږ ښه ده خو موږ چې دغه باوجود چې څنګه ښه رزلټ موږ ورکو نو چې دیوم زمونږ سره کومک وکي زمونږ سره تعاون وکي نو دا به دا وي ډېر احسان په موږ باندې وي او په دې غریب طبقې باندې به هم
ډېر مننه د وایس اپ امریکا ډیور اډیو سره خبرو کول
جزاکم الله ډېر مننه تاسو
ارپان الله جان وایس اپ امریکا ډیور اډیو باجوړ ایجنسی
و اسمان تلاس د عقل نرسیږي دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم جدي حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی د فانی جهان کې بل مشال دلا مکان دی د هر جمعه پر وځ د پاکستان په وخت د مخستان لنه څخه تر لسو بجو پوري د تصوف او صوفیانو په اړه د خصوصي بیس اوریدل مهروي
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے
قدر من اوریدونکو دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دا خبرونه یو وار بیا درته وړاندې کوو خپل غوښتي دا خبرونو سرټکو ته
د پاکستان قومی اسمبلی په انټرنیټ د جرمونو مخنیوي لپاره د سایبر کرائمز بل منظور کړی دی. پاکستان کې د بشري حقوقو ډلې په دغه بل نیوکې کوي او وایي دا به په ملک کې د ازادۍ اظهار مخه ونیسي. خو د پیپلز ګوند یو مرکزی مشر سینیټر اعتزاز احسن وایي
کہ ہم اس سے کلی طور پہ مطمئن نہیں ہیں، پر موجودہ صورتحال میں قومی اسمبلی کے بل پہ لوٹ جانے سے ہم نے بہت بہتر اس کو کیا ہے.
دا پاکستان سینیٹ کے دا قبائلی سیمو سره تعلق لرون کی غړو په فاټا کې دا ریشنلایزیشن په نوم تګلار اعلان دي دا 1500 پوری سکولونو بندولو بل رد کړی دی.
اوسه پورې مو د پاکستان په نورو ضلعو په سټینډر خو مو نه یو قبایل په دې وجه نه مو دې مخالفت کوو. اول تاسو ته ترقي ورکوئ لکې ته روډ ورکې برابر کوئ، کمیونیکیشن سیستم یې برابر کوئ، په دې وجه نه مو دا سیزونه مو هایلایټ کوو.
د امریکې په خوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن د زیارت په شپه د صدارت لپاره د ډیموکراټیک ګوند نامزدګي قبول کړې ده او ویلي دي امریکې ته راغلي په میلیونونو خلکو ته به شهریت ورکوي او د دې ترڅنګ ترهګرې ته شکست ورکولو لپاره به امریکایانو او اتحادي ملکونو سره په شریکه کار کوي.
We will strike their sanctuaries from the air and support local forces taking them out on the ground. We will surge our intelligence so we detect and prevent attacks before they happen. We will disrupt their efforts online to reach and radicalize young people in our country.
اوس خبرونه په تفصیل سره. دا پاکستان سینیټ غړو نن د انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره د سایبر کرائم بل کال 2015 منظوري ورکړې ده او نوې مجوزه قانون کې په انټرنیټ کې د ترهګرۍ، کرکې خورولو، فرقیز جګړو او د کم عمر ماشومانو سره د زیاتې په اړه د 14 کاله بندیز یا 10 میلیونه روپو یا بیا د دواړو سزاګانو منظوري ورکړ سوې ده. د انفارمیشن ټیکنالوژي مرستیالي وزیر انوشا رحمان ویلي دي د انټرنیټ د لارې د جرمونو لپاره د دې زوړاندې د سیمو سره قانون نه وو. سینیټ کې د مخالفه ډلو مشر سینیټر اعتزاز حسن وای د بلزا پورا نه دي مطمئنه، خو د قومي اسمبلی په پرتله به په کې ښه بدلونونه راوستی سي. مدني ټولنې په سایبر کرائم بل سخت نیوکې کوي او وای د نوي قانون د لارې به د خلکو په اظهار ازادۍ بندیز ولګیږي.
د پاکستان سینیټ کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو غړو په فاټا کې د ریشنلایزیشن په نوم تګلارې لاندې د 1500 پورې سکولونو بندولو بل رد کړی دی. د قبایلي سیمو سینیټرانو ویلي په قبایلي سیمو کې د تعلیم کچه ډېره کمه ده او د حکومت دغه ګام به په وروستو پاتو علاقو کې د ماشومانو تعلیم نور هم اغیزمن کړي.
د پنجاب حکومت پولیسو ته د جماعت دعوه کارکنانو په ضد سخت ګامونه پورته کولو امر کړی دی. ملګرو ملتونو په دغه ډله په کال 2008 کې د هند ښار بمبئی کې د ترهګر بریدونه په سر بندیز لګولی دی. د پاکستان په حکومت تورونه لګول کیږي چې دغه ډله په ښکاره په هیواد کې چندې او سرمنی ټولوي، خو څوک هم ږغ نه ورته کوي.
د امریکې په خوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن د زیارت په شپه د صدارت لپاره د ډیموکراټیک ګوند نامزدګي قبول کړې ده او په اولس یې د چیلنجونو مقابلې لپاره د یو کېدو غږ کړی دی. اتشپېته کلنه کلینټن د امریکې په تاریخ کې اولنۍ ښځه ده چې د هیواد د یو غټې سیاسي پارټۍ لخوا د صدارت څوکۍ لپاره امیدوار ټاکلې شوې چې مقابله به یې د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ سره وي.
افغانستان کې د زیاتوونکي هوایي بریدونه امریکایي عسکرو ژوبل کېدل او دغه هیواد کې پراخه اختیارات څرګندوي چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو راکمولو پلان پر ځای د نورو فوزونو زیاتول پکار دي. د امریکایي مشر جنرال ویلي چې روان کال افغانستان کې د ترهګرو او یاغیانو زبچاولو او د افغان حکومت سره په مرسته کې 400 هوایي بریدونه ترسره کړي دي.
په شام کې د ملګرو ملتونو امدادي ادارې مشر سټیون او براین ویلي د الیپو ښار امدادي لارې دي خوندي اوساتل شي او د ښار نه د حصو کوم په زور اونو باسل شي. اقوا د شام د تونلارې ډلې جبهت النصره مشر ابو محمد الجولاني اعلان کړی دی چې د خپل ګوند د القاعده نه بیل کړی دی. دا اعلان هغه د زیارت پورس په الجزیره ټلویزیون باندې کړی دی. په کال 2012 کې د جبهت النصره جوړېدو نه پس ابو محمد الجولانی په لومړي ځل په ښکاره مخ خبرې کړې دي.
په ترکیه کې د ناکامه فوجي کودتا وروسته په تورونو کې د نیولو او نوکریو څخه برطرفه کولو کاروایانو کې زیاتوب د وجې د امریکا او ترکیې استراتیژیکي اړیکې توجنې شوي دي. د فوجي کودتا د هڅې وروسته د ترکیې حکومت په امرانه ګامونه اخیستلو باندې واشنگټن سختې اندېښنې ښکاره کړې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا او خبرونه د واشنگټن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. په خبرونه کې وس وخت سوي د مطبوعاتو ته د کتنه او دا کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د تیرو سو میاشتو راسي فرانس کې په خصوصي توګه د ترهګرۍ ډېرې خونړۍ واقعې کیږي. د فرانس شارلی هبډو نومي هفتیزي په کال 2016 کې پړومبیزل د پیغمبر اسلام خاندانۍ خاکي چاپ کړی وي. دغه وخت نه فرانس د مسلمانانو او په خصوصي توګه د جهادي ډلو په نظر کې چپ راغلی دی او چې کله هم موقویني دوی په غزار کوي. د برطانیې مشهور اخبار فاینانشل ټایمز په خپله یو تازه ګڼه کې فرانس کې د کیدونکو خونړو واقعاتو په حواله یو تفصیلي معلوماتي رپورټ خور کړی دی چې سرخط دی فرانس په غربي دنیا کې د جهادیانو بنیادی هدف ولې جوړ شوی دی. فاینانشل ټایمز د خپل رپورټ په شروع کې لیکلی دی چې فرانس کې د ترهګرۍ تازه ترین واقعا د عیسائی مذهب د یو 50 کلن پادری جیکوئس هیمل بوګنون کې قتل دی. د پتیره نه خپل ګرجا کې حلال کړی شوی دی. د پادری هیمل د قتل د واقع ورستو د فرانس صدر فرانکویز هولانډ د ترهګرۍ خلاف د جنگ اعلان کړی دی. رپورټ زیاتوي چې د فرانس په صدر مقام پیرس کې په 13 نومبر کې د شبو خونړو حملو ورستو هنګامي حالات اعلان کړی شوی دي. خو د هنګامي حالاتو نفاذ هم په فرانس کې د خونړو پیښو لار نه دی نیولې. په تازه واقعاتو کې یو مذهبي توندلاري نیس ښار کې په یو دستوره کې راغونډو خلکو باندې خپله لارۍ ورخې جوړه او 40 کسان یې د لارۍ لاندې چخڼې کړل. دې پسې دوه پولیس افسران د خپلو بچو وړاندې په چړو ووژلی شول. فاینانشل ټایمز لیکي چې د دې پریشانه تپوس ته تسلی بخش جواب چا سره هم نشته چې فرانس کې ودا خونړۍ پیښې تر کومه پورې جاری وي. صدر هولانډ په خپله دې خبره ټینګ دی چې دولتي اسلامیه د فرانس د ثقافتي اقدارو د تباه کولو لپاره فرانس ته بډې وهلې دي. اگر که د یورپ په نورو ملکونو کې هم د فرانس د ثقافتي اقدارو په شان ماحول موجود دی، خو فرانس ته د جهادیانو د زیاتې کینې په نظر د کتو نورې هم ډېرې وجې دي. اول خدا چې فرانس د دولتي اسلامیه په مورچو رسا بمباری کړی دی، په دې هم د دولتي اسلامیه جنگیالو فرانس نه د بدل اخیستو پوخ نیت کړی دی. دویم سبب یې د شمالي افریقا هغه توندلارې دي چې په فرانس کې د سړیتوب جون نصیب نو او په دې سبب عراق او شام ته لاړل او دا وخت په دولتي اسلامیه کې په اعلی منصبونو کار کوي. دوی اوس د فرانس استوګنو هغو جنگیالو او فوزیانو سره فرانس کې د حملو دپاره رابطې جوړې کړې دي چا چې مشرقي وسطا کې وخت تیر کړی دی او اوس فرانس ته ستانه شوي دي. فاینانشل ټایمز خپل رپورټ کې د فرانس د وزیر اعظم د ښاغلي مینوئل والز په حواله لیکلي دي چې د نهې په ورځ د پادری هیمل د قتلولو نه د هغه د قاتلانو مقصد په فرانس کې د مذهبي جنگ اور لګول دي. دا ګومان هم کیږي چې د دولتي اسلامیه اقتصادي ماهران د فرانس د قومي آمدن لویه وسیله سیلګري هم تالا ترغه کول غواړي. فرانس کې د جهادي حملو درېمه او ډېره زړه وجه د صدر مقام پیرس نه ګیر چاپیره د نیستمنو خلکو په آبادو کې لوی شوي هغه مسلمانان زلمی هم دي چې په کډه د راغلو مور پلار په کورونو کې سترګې غړولې دي. دا وخت بیروزګاره دي او ښه ورځې نصیب نه ده. د شمالي افریقا نه د فرانس په سوکاله وختونو کې فرانس ته په کډه د راغلو دې کډوالو د بچو د مسلو په اوارولو کې د فرانس لاندې باندې حکومتونه پاتې راغلي دي. فاینانشل ټایم د خپل رپورټ په اخیر کې لیکي چې فرانس به حیثیت د یو مملکت پورو هر قسم استوګنو نه غوښتنه کوي چې د مملکت په اولسي عوامي اصولو به ټینګ عمل کوي چې پکې اولسي ځایونو کې د ښځو د اسلامي سطر نه کولو مملکتي اصول او قانون هم شامل دی. خو د فرانس کمشمیره بادی د مملکت دا غوښتنه ردوي او کله کله خونړی جواب هم کوي. دلته اوس غم د دې خبرې دی چې مسله خو په ګوته کړې شوې ده، ولې اوارې ورځ تر وځه د سترګو د ښکار نه په وتو دی.
دا د وایس اف امریکا ډیور ریډیو دی. د امریکې پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن د زیارت په شپه باندې د صدارت لپاره د ډیموکراټیک ګوند نامزدګي قبول کړې ده او په اولس کې د چیلنجونو مقابلې لپاره د یو کېدو غږ کړی دی. میرمن کلینټن چې اته شپېته کلنه ده په تاریخ کې اولنۍ ښځه ده چې د امریکې د یوې غټې سیاسي پارټۍ لخوا د صدارت د څوکۍ لپاره امیدواره ټاکلې شوې ده. نوموړی بیگا د خپلې وینا په وخت باندې خپله ټوله تګلاره ښکاره کړله. د هغې غټ ټکي ښکاره کړل چې په هیواد کې دننه به هغه څنګه د خلکو لپاره روزګارونو پیدا کولو کوششونه کوي. په امریکا کې به نوموړی وویل چې امریکې ته په غیر قانوني توګه باندې راغلو خلکو ته د شهریت ورکولو لپاره به لار هواروي، ځکه چې دی وویل دغه خلک د امریکې په اقتصاد کې یو رول لوبوي. نوموړي د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ برعکس وویل چې هغه به د مکسیکو سره دیوال نه جوړوي، بلکې هغه به د هیواد اقتصاد جوړوي. نوموړي دا هم وویل چې په یو مذهب باندې به هم بندیز نه لګوي او دا چې ترهګرۍ او داعش تون ربړلې ته شکست ورکولو لپاره به د امریکایانو او اتحادي ملکونو سره په شریکه کار کوي. خو د ډیموکراتیک ګوند دننه د هغې وړاندې مقابله د برنی سانډرز سره وه. برنی سانډرز هغه صدارتي امیدوارو چې ورسره زیاتره ځوان کل ملګری وو، او چې کله هغه د دغه مقابلې نه بهر شو نو د برنی سانډرز ځوان چې کوم رسیالانو هغه په دې باندې ډیر خفو. په کنونشن کې چې کله هغه وینا کوله نو د هغه ډیر مرستیالانو جړل هم. ډیر مرستیالان د برنی سانډرز وای چې دوی به هیلری کلینټن ته خپله رای نه ورکوي او دا چې هغه ته سمه موقع نه ورکړل شوي. زمونږ همکار رحمان بونیری چې فلاډلفیا ښار ته دغه کنونشن ته ورغلو د برنی سانډرز د یوې مرستیالې سره خبرې اترې کړې دي چې د هندوستان سره تعلق لري خو په امریکا کې میشته او ډاکټره ده. دوی څه نظر لري تاسو ته وړاندې کوو.
ستړي مشه زه رحمان بونیری مو دا وخت د امریکې د فلاډلفیا د هغه تالار مخې ته ولاړم چې د ډیموکریټس ګوند ملي کنونشن روان دی. ما سره یو میرمن ولاړه ده، میرمن وزې د هندوستان یم خو په امریکا کې پاتې کېږم، مهاجر یم. راځئ چې څو خبرې ورسره وکړو. وډ یو پلیز انټروډوس یور سیلف فرست؟
شور، مای نیم از ډاکټر مایتلی بھاٹ، آئی ایم فرام کلیولینڈ اوہایو، آئی ایم ا برنی ڈیلیگیٹ فرام اوہایو.
ڈاکٹر مایتلی، ہاؤ ڈو یو سی ہیلری کلنٹن ایز ا پریزیڈنٹ؟
It's an interesting question. Up until yesterday, I think I understood that our candidate hadn't won a lot of delegates, and I wanted to sit and have a consensus, and I wanted to come on board. But unfortunately, yesterday, one of our very prominent black senators, we found out, was not allowed to talk on stage.
The Dr. Maiti Wichi Zada Bernie Sanders Khawunki Ya Mankema دلته چې کله د کانګرس دی ګوند یا تالار ته راغلم نو په هغه ځای کې موږ ته د کښېناستو موقع را نه کړل شوه، کوم چې زموږ لپاره مختص کړل شوی وو. دا وایي چې در اصل د برنی سانډرز نه هغه حقونه اغستل شوي دي یا ترول شوي دي کوم چې ورته دی ورکول غوښتل. په داسې حالاتو کې دا وایي زه ډېره زیاته خپه هم یم او فکر نه کوم چې په دې حالاتو کې به ماته ووټ هیلری کلینټن له ورکول پکار وي.
او اوس راځو هیلری کلینټن چې خپل کومه تګلاره وړاندې کړې ده په هیواد کې دننه خلکو ته به څنګه روزګارونه ورکوي. یو د هیلری کلینټن په پوره تقریر کې چې کومه خبره زما په خپله باندې خوښه شوه، یو هغې ویل چې داسې مینیمم ویج یا کم نه کم تنخواه په کار ده چې په هغې کې یو تن او یو کورنۍ د ښه معیار ژوند تېرولی شي، او یو داسې تنخواه چې په هغې کې دغه تن خپل ماشومان په غربت کې نه لویوي بلکې هغه ښه ژوند تیروي. زمونږ په همدغه فلاډلفیا ښار کنونشن کې همکار ارباب محمود علي د ډیموکراتیک ګوند سره تعلق لرونکي د اوهایو ریاست پخوانی گورنر ټیټ سټریکلینډ سره خبرې اترې کړې دي. دوی څه نظر لري تاسو ته وړاندې کوو.
ګرانو اوریدونکو د ډیور ریډیو کتونکو اوریدونکو په خیر
سټیټ راغله دا وخت زه د اوهایو سټیټ یا ریاست په خوانی گورنر سره ولاړ یم د ټیټ سره د دې سره خبرې اترې کوم یو ګډ نیم سر
ټیډ سټریکلن فارمر گورنر اف د سټیټ اف اوهایو
واټ ډو یو ایکسپیکټ فرام هر فارن پالیسی
ویل اوبویسلی د کنټریز دټ میک اپ د ورلد اینڈ د پرابلمز دټ ایگزیست ان ویریس پارټس اف د ورلد سو آی تھنک شی ویل انٹر د پریزیڈنسی more prepared perhaps than any person in the history of our country when it comes to dealing with foreign policy matters
we were the kharja wazir Hillary Clinton pakhwane kharja wazir pat shwe da odit da har sis barake malumat shwe malumat da tole duniya pa barake no zamat da khyal che hagwi da amrike yo da se sadra ba jodi gi cha haga kala white house ta warzi no haga ba da nadiwal charu na pura khabar bi otol malumat pa bi دوی سره به په خاص توګه خبرې کوي چې د وسلوالو په خلاف پر دې اقامونه څنګه وي ما پرټیکولر کوېسچن از اباوت دی ډیلینګ ود ټیریزم اینڈ ایکستریمیزم هاو ډو یو سی فورن سیکرټری هیلری کلینټن از شی ګونا بی مور روبست دن پرزیدنت اوباما
ویل سیکرټری کلینټن از ا ویری ډیټرمنډ ټف
د اوهایو ریاست په خوانی گورنر وای چې صدر باراک اوباما د ترهګرو او وسلوالو په خلاف صحیح ګامونه پورته کړی دي او هیلری کلینټن په باره کې دا تمه لري امید لري چې هغه به د صدر اوباما نه نور هم چټک ګامونه پورته کوي او دغه سي ترهګرو ته به ماتې ورکړي Thank you very much for talking to Voice of America
Well thank you so much and I've enjoyed talking with you and good luck to all of your listeners
ګران وردونکو تاسو د اوهایو ریاست په خوانی گورنر ټیډ خبرې وره دي چې صد هیلری کلینټن چې خارجه پالیسی څه کې دي شي په دې خپل نظر د ډیور ریډیو سره شریکول
تاسو ډیور ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ منځنۍ څپې دي شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوشت د ډیور ریډیو ټول خبرونه اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوشت باندې واضح اوریدلی شئ د منځنۍ څپو سره سره ډیور ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ام اوریدل هم مه هیروئ
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه لري دوام لري او د پاکستان سره داتو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ وایي چې په هواد کې ژوند کوونکو افغان کډوالو په روان کال دسمبر یو دیرسم نیټه ک نو لاړل او پاتسو نو بیا به دوی نه لجل کیږي په دې حق لنور تفصيلات راکې زموږ خبريال پیر ولایت شاه
د پاکستان د ریاستی چارو وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ ویلی چې پاکستان کې مشته افغان کډوالو ته اوسېدو لپاره ورکړل شوی قانوني میاد حتمی دی او د خبرداري ورکړې ده چې روان کال دسمبر میاش اخیرنې نیټه باندې دغه میاد رسیدو وروسته به افغان کډوال پاکستان کې پاتې کېدلو ته نه پریښودل کیږي د تیر زیارت پر ورځ د سینټ غونډه کې د سینټرانو لخوا د افغان کډوالو په اړه پوښتنو په جواب کې وفاقی وزیر ویلی چې پاکستان کې دا وخت 25 لکه اتش پیته زره افغان کډوال مشته دي چپکی پنځل لسلکا اتش په تزر کډوال ريجستره دي او ورته پاکستان کې د اوسېدو قانوني اجازه ملو شوې ده وفاقي وزیر ویلي چې د پاکستان حکومت روان کال اخیرنې نیټه پورې ريجستره افغان کډوالو ته پاکستان کې د اوسېدو قانوني اجازه ورکړې ده او دغه میاد حتمی ده او د خبرداري ورکړې ده چې د دې میاد تیرېدل وروسته به افغان کډوال په پاکستان کې نور اوسېدل ته نه پریښودل کیږي نو موري ویلي چې حکومت د کډوالو خپل هيواد ته زر تر زر واپسې په حق لري او تګلارې جوړولو پترس کې د ریاستی چارو وزارت د سکتر په مشرۍ کې یو کمیټي هم جوړه کړې ده کومه کمیټي چې به د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او افغانستان د مهاجرینو وزارت په سلا سره دغه تګلارې ته حتمی شکل ورکوي روان میاش په 19 نیټه د پاکستان مری علاقې کې د پاکستان افغانستان او د کډوالو د ادارې درې پریز غونډه تر سره شوې و چې پکې پاکستان کې مشته افغان کډوالو ته د روان کال اخیره پورې قانوني اجازه ورکولو په حق له لوزنامه هم لاسلیک شوې و کسه هم د پاکستان حکومت خبرداري ورکوي چې کال 2014 ختمې دوروستو به افغان کډوالو ته پاکستان کې د اوسېدو قانوني اجازه نه ورکول کیږي خو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند دنیا اسلام خان وایي چې د دوی ادارې دا نه غني چې غني دغه میاد تیرېدل وروسته به د افغان کډوالو لوی شمیرې لپاره خپل هیواد ته واپسی کول ممکن وي او د دې لوی وجوهات دنیا اسلام خان صدا سے بیانوي
چې په پاکستان کې کوم افغانان دا وخت اوسېږي اتیا فیصد افغانان عمرونه د دېش کلو څخه کم دي او کدا اتیا فیصد افغانان ته د تعلیم څه سہولتونه نور ورسیږي د روزګار او د سکا سکل ٹریننگ نه ورکول سی هنر نه ورکول سی بینس کولای چې پخپل پښو ودرېږي او چې دونه زیات شمیر کې د یو ملک خلک بے روزګار بے هنر او بے تعلیم پاتې سي هم ملک نشي کولای چې ترقی وکړي کدا خلک په پاکستان کې هم په پاکستان بوجي کدا خلک افغانستان ته لاړ شي هم په افغانستان بوجي نو دا وخت پرې چې دا کارونه نه دي شوي او نړیواله ادارو د خواسته د افغانستان سره مرسته نه ده شوې او په افغانستان کې دننه فنډینګ نه دي شوی یا ترقیاتي کارونه نه دي شوي دا مسله حل نه شي کېدلای.
تیر ورځ د سینیټ غونډه کې د ریاستي چارو وفاقي وزیر د سینیټرانو د پښتنو په جواب کې دا هم ویلو چې دا وخت ریجسترډ 15 لک افغان کډوالو لپاره په ټول ملک کې 450 کیمپونه جوړ دي او په دغه کیمپونو کې ریجسترډ 15 لک 33,000 افغان کډوال اوسیږي او د کډوالو باقی پاتې لوی شمیره د کیمپونو نه بهر علاقو کې پاتې کیږي. وفاقي وزیر زیاته کړې ده چې د افغان کډوالو 83% په خیبر پښتونخوا او 19% برخه په بلوچستان ایالت کې میشته ده. واضح دي چې د پاکستان د حکومت لخوا د ترهګرۍ په ضد اعلان کړی شوی شل نکاتي تګلاره کې یوه نقطه د افغان کډوالو خپل هیواد ته واپسې په حق لده. بلوچستان کې د طالبانو پخوانی مشر اختر منصور امریکایي ډرون حمله کې د وجنې وروستو پاکستان کې د افغان کډوالو په ضد په ریاستي کچ د سخت رویې مظاهرې په لیدو کې راځي او د ملک په مختلفو برخو کې د حکومتي چارواکو د لاسه د دغې کډوالو د زورولو واقعات رامنځته کیږي. بلخوا د پاکستان پښتون کمپرسته ګوندونه عوامي نشتل پارٹی او پختونخوا ملی عوامی پارٹی د حکومت په دغه پالیسی سخت نیوکه کوي او دوی تور لګوي چې د حکومت د افغان کډوالو د زورولو د پالیسی مقصد د افغان طالبانو مټه مضبوطول او افغان دولت باندې فشار اچول دي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د نړۍ د څېړنې یو اداره د بشري حقوقو د څارنه کوونکي اداره ورلد واچ لیست کال 2014 یو رپورټ کې ویل شوي دي چې پاکستان په نړۍ کې شپږم نمبر باندې هغه هیواد دی چرته چې عیسائی اقلیتي ډلې پر ضد تشدد کیږي. دغه سروے دا اوپن ڈورس په نوم باندې د سړنې ادارې کړې ده. هم په دې حق باندې زمونږ همکار نوشروان قلندر په اسلام آباد کې د ډیبر ریډیو خبريال ارشد حسین سره خبرې کړې.
جی څنګه چې تاسو وویل نو دا د ورلد واچ لیست یو اداره ده چې هر دی یو فهرست هر کال جاری کوي او سخ کال د 2014 د پاره هم دوی یو فهرست جاری کړی دی او په دغه فهرست کې د یو تنظیم چې په ټوله دنیا کې د عیسایانو او د چرچونو یا د دې عبادت د زینو د ساتنې یا د غیر د مرستې د پاره کار کوي یو تنظیم دی اوپن ډور وته ویل کیږي. نو دوی یو نظر پښتنه رولې دا یو جاج کړی دی او په هغه کې د 50 ملکونو د نړۍ مختلف ملکونو 50 ملکونو ذکر شوی دی چرته چې عیسایان کم شمیره کې اوسیږي چې هلته د هغې ژوند څنګه دی او څنګه تیریږي. نو په دغه د 50 ملکونو په دې سروے کې چې دی نو پاکستان په دغه 50 ملکونو کې په قطار کې په شپږم نمبر دی چرته چې د عیسایانو او په خصوصي توګه د لګکو ژوند تیرول ګران دی. نو په دغه 50 ملکونو کې چې کوم ملکونه یاد کړی شوی دي نو په دغه کې پاکستان د عیسایانو د جون تیرولو د حوالې سره یا د زور زیاتی سره په شپږم نمبر راځي. په دغه رپورت کې دا هم ویل شوی دي چې په پاکستان کې چې کوم د توهین مذهب قانون دی نو هغه اکثر لا او په تسلسل سره د عیسایانو په ضد او د لګکو په ضد کارول کیږي. او په دغه رپورت کې کتا استیاد شي نو په کال 2014 کې د پنجاب په قصور سیمه کې یو عیسائی ځان جوړه سوزول شوی و د توهین رسالت په تورونو باندې. نو د هغه ذکروم شوی دی او ورسره چې دینو په دغه لاهور کې د پنجاب ایالت په لاهور کې په چرچونو چې کومه حمله شوې سکاله مخ کې چې پکې 15 کسان مړو دي د عبادت دوران. نو د هغه ذکروم شوی دی او دغه رپورت کې دا هم ویل شوی دی چې په پاکستان کې خوښه هر کال وسو زنانه جنکه عیسایانی او زنانه
دا تختولی کیږي او اکثر لا د دې سره جنسي زیاتی کیږي او بیا روستو ور سره په زور ودونه کیږي. نو دغه شانت پاکستان د عیسایانو د مذهب د ازادۍ حواله سره د شخصي ازادۍ حواله سره او د دې حواله سره چې دینو دا پښپدم نمبر راځي په دغه کې چې کم 50 ملکونو د فهرست تیار کړی شوی دی. نو دغه په دریو برخو کې تقسیم کړی شوی دی ویشل شوی دی چې هغه ملکونه چرته چې عیسائی ورولې سره د یا د عیسائی برادرې د زیات زور زیاتی سره مخ ته په انتهایی سطح باندې چې کم مخ ته هغه ملکونو کې هغه کې نارت کوریا راځي، دغه شان عراق راځي او افغانستان راځي او په دغه لیست کې چې کوم اکستریم لیست دی نو په هغه کې پاکستان په شپږم نمبر باندې راځي. او دغه شانتي کې بیا هم دغه د 50 ملکونو د فهرست وګورې نو د انتحانا واخلا تر د بیا هغه ملکونو فهرست ورکړي دي چې کوم کې زیات د انتحانا پس لا زیات نور زور ولیکي. نو په هغه کې لیبیا شو، یمن شو، نایجیریا شو، مالدیب شو، سعودي عرب شو، ازبکستان شو او داسې نور ملکونه قطر شو دا راځي چې دغلته د عیسایانو پرسیکیوشن یا د هغې سره زور زیاتی کیږي. او بیا په دریم برخه چې کوم د هغې ته هاي ورکړی شوی چې یاره زیات ډیر زیات او زیات نو په دریمه کې د زیات چې کوم راځي نو په هغې کې د منځني افریقا ملک راځي، دغه شانتې مالدیب راځي، اردن راځي، تاجکستان راځي او چین راځي او ورسره ورسره ترکی دی او داسې ملکونه شامل دي. نو تاسو وګورئ نو په پاکستان کې د لګکو خلاف او په خصوصي توګه د احمدیانو او د عیسایانو خلاف چې کوم د توهین مذهب قانون دی نو دا ډېر په خلاص مټ کارول کیږي او اکثر د خلک د خپلو شخصي دښمنانو دښمنو او یا د جیدادونو د قبضه کولو لپاره دا کاروي. نو په دغه رپورت کې په دې باندې خبرې اترې شوې دي.
ډېر مننه ارشد حسین چې اوریدونکو مور دغه رپورت د جزئیات او تفصيلاتو خبر کړ.
او وس وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
خام یا خیرن تیل د لیبیا د معیشت د ملا د تیر حیثیت لري. په دې سبب دا د لیبیا د ټولو خلکو د پاره یو زیری دی چې د لیبیا د تیلو کامی کارپوریشن د مرختیزي سیمې د قیادت د یو کوټلی او آزاد بندوبسي اډانې دننه د راننويستو د پاره یو لوزنامه د سخت کړی دا. که په دې لوزنامه عمل درآمد شو نو په دې به د لیبیا معیشت ډیر زرغون او خیراده شي او د لیبیا ټول خلک به پې سودمن شي. په لیبیا کې د حکومت د آمدن 90% د تیلو نه حاصلېږي. د لیبیا د تیلو قومي کارپوریشن او د لاندې کارکوونکي ذیلي ادارې د ډیر وخت نه د ملکي تیلو د پیداوار او د دې ټولې نورې اډانې د خپل اختیار لاندې ساتلې دي. په دې کې د تیلو کویان، پایپ لاینونه، د تیلو صفاکولو کارخانې او پیداواري ځایونه شامل دي. د پخوانی عامر حکمران معمر قذافی د حکومت نسکورولو د ډلو اتحاد چې د کمی ورځې نخپلو کې دا نوانه شوی دی او د علاقو او د وسیلو په سر یو بل سره جنگونه شروع کړي دي نو د تیلو پیداوار ډیر راغورځېدلی دی. د مخالف ډلو د لاندې باندې حملو له سببه د تیلو تنصیباتو ته زخ ډیر نقصان رسیدلی دی. په دې مخالف ډلو کې داعش او نور توندلاري ګوندونه هم شامل دي چا چې د تیلو په پیداوار کې خندان راولار کړی دي او برآمدي تنصیبات او بندرونه بند کړی دي. وخت تیرېدو سره سره د لیبیا ډیرو داسې ادارو چې بین الاقوامي ګوند نه تسلیمي د تیلو د غیر قانونه برآمد کولو تکل کړی دی. هر کله چې د لیبیا په وسیلو د لیبیا د جملو خلکو حق دی په دې سبب د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل په خپل یو منظور کړي قرارداد کې د تیلو د دې ناجایزه خرڅون غندنه کړې ده او غړو ملکونو ته ویلي دي چې د لیبیا نه د ورتلونکو غیر قانونه تیلو نه ډک سمندري جازونه په خپلو بندرونو کې ننوتو ته نه پرېږدي. د جولای په شپږم تاریخ د فرانس، جرمنی، اټلی، سپین، برتانیې او د امریکای حکومتونو یو شریک بیان کې لیبیا کې د تیلو د قومي کارپوریشن د بیا یو کولو په لوزنامه خوشحالي ښکاره کړې ده او ویلي دي چې موږ د لیبیا ټولو خلکو ته وایو چې د لیبیا د تیلو د پیداوار او برآمد کولو دپاره خپلو کې اتفاق پیدا کړي. دې ملکونو دا هم په کلکه سره ویلي دي چې د لیبیا د قدرتي وسیلو ټول دولت دی د لیبیا د خلکو د خیر ښېګڼې په کارونو ولګولی شي. د غشپګو واړو حکومتونو د لیبیا د قامل او زنامي په نتیجه کې د جوړ حکومت په خواست لیبیا نه د غیر قانون تیلو د وستو بندولو او د لیبیا د تیلو او د تیلو د دولت ناجایزه استعمالونکو کسانو باندې د بندیزونو لګول هم لوس کړی دی. د لیبیا د تیلو د قامی کارپوریشن په شمول د لیبیا ټول قامی اقتصادي ادارې لازمن د قامل او زنامي د حکومت د مشرتابه لاندې یو موټی کېدل پکار دي، او دا هم چې د لیبیا ټولې وسیلې دي د لیبیا د ټولو خلکو د فائدې په کارونو خرچ کړی شي.